سلامونه ستړي مشه وخت په افغانستان کې د مازیګر سلور بجې شوې زه صفی الله ستانګ زایم د ازادي رادیو دغه خبری پروګرام ته راغلاست ویم پهل په خبرونو کو په هلمند کې د سیلون عمل نه هوته نو خپل ژوند له لاسه ورکړی دی په هلمند کې د طالبانو د اطلاعات او کلتور ریاست په یو بیان کې ویلي په کجکي ولسوالۍ کې د یو کور د نړېدو له امله د یوې کورنۍ او غړي چې یو یې نارینه څلور ښځې او دوه ماشومان دي وژل شوي په دې بیان کې دا هم راغلي چې یوه میرمن تېره شپه د ګرشک په ولسوالۍ کې د کور د چت د چپه کېدو له امله مړه شوې د یو راپور له مخې د ایران په مشهد ښار کې 15 زنداني افغانان اعدام شول په دوی کې دوه ورونه دي د هالوش ویبپاڼه چې د بشري حقونو په اړه راپورونه ورکوي څرګندوي چې د افغانان د پنجشنبې په ورځ د وکیل آباد په زندان کې اعدام شوي په یو راپور کې راغلي چې دا کسان د مخدره موادو په تړاو په اعدام محکوم شوي وو د بشري حقونو د دفاع بنسټونو په خوا تل پر دې ټینګار کړی چې په ایران کې تورن کسان مدافع وکیلانو ته بشپړ لاسرسی نه لري د افغانستان د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت نن په خپله ایکس پاڼه لیکلي په سلګونو افغان کډوال په جبري توګه له پاکستانه راستانه شول د طالبانو د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت لیکلي 1038 افغانان د وري په 1/3 او 1/3 د تورخم او سپین بولدک لارې افغانستان ته راوښتل دا کورنۍ د مرستو لپاره د ملګرو ملتو د کډوالو د چارو عالي کمشنري یو این ایچ سی آر ته معرفي شوي دي د حماس ډلې د سیاسي مشر اسماعیل هانیا نن د ترکیې له ولسمشر رجب طیب اردوغان سره ګوري حماس ته اروپایي ټولنه او د امریکا متحده ایالاتونه د تراګري ډلې په سترګه ګوري د هانیا او اردوغان د لیدنه کتنه په داسې وخت کېږي چې په منځني ختیځ کې کړکیچ اوج ته رسیدلی اسرائیل پر ایران برید وکړ او په غزه کې د اسرائیلي پوځیانو عملیات روان دي لازادی رادیو خبرونه ته غواګیست د امریکا د متحده ایالاتونو استازیو جرګانند اوکراین اسرائیل او د امریکا د یو شمیر نور متحدانو لپاره د 95 میلیارد ډالرو مرستې لپاره رای ورکوي له اوکراین سره د مرستې پر سر له میاشتو راهیسې جمهور غوښتونکو مخالفت کوي خو اوس یې یوې موافقې ته رسیدلی چې رای ته سره کښېني که موافقه ترلاسه شوه له اوکراین سره به 18.4 میلیارد ډالره مرسته وشي چې اوکراین دې مرستې ته سخت ضرورت لري دا غونډه د واشنګټن په وخت د ماسپښین 3 بجې پیلېږي که چېرته په استازیو جرګه کې موافقه وشوه پرېکړه به مشرانو جرګې ته راجع شي چې هلته تقریبا موافقه تضمین شوې او ولسمشر بایدن ویلي چې دی به بیا سمدستي لاسلیک کړي او ورسته خبر دا چې د افغانستان او کویت د فوټسال د ملي لوبډلو ترمنځ لوبه درې په وړاندې مساوي شوې ده د آسیا د فوټسال سیالیو په ترڅ کې افغان لوبډلې دوی ورځې مخکې خپله لومړۍ لوبه له ایران سره 3-1 بایللې وه افغان لوبډله د ایران او کویت ترڅنګ په ګروپ کې له بحرین سره یو ځای ده د آسیا د فوټسال اتلولۍ د اپریل په 12 د آسیا د 14 غوره ټیمونو ترمنځ د تایلند په بنکاک ښار کې پیل شوي چې د اپریل په 28 به پای لوبه وي خبرونه مولا ازادي رادیو اوریدل د ازادي رادیو ویب پاڼه ازادي رادیو ډاٹ کام ته ورشي د خبرونه لته لوستلی شئ د سر مطلب مو دا دی چې د یو شمیر اروپایي هیوادونو څخه د افغان جنو د زده کړو د ملي کمپاین یو 12 کسیزه پلاوی چې میرمنې هم پکې شاملې دي کابل ته تللي او هلته یې له طالب چارواکو سره خبرې کړې نجونې څه وایي
کومه اتحادیه چې له اروپا نه راغلې ده د جنکو د زده کړو په اړه خبرې کوي نو هیله مند یم چې دغه خبرې به مثبتې پایلې ولري او کوم حقوق چې زموږ نه اخیستل شوي دي هغه بیرته موږ ته راکړل شي
ایران 15 افغانان اعدام کړي دي په دوی کې دوه ورونه دي د راپورونو په اساس دوی د مخدره موادو د قاچاق په تور محکوم وو په دې اړه هم تاسو ته ریپورت خبريږي چې په کابل کې د تازه ګلان او زینتي پلورون کې او پیرون کې وایي چې اقتصادي خنه ده
اته دې مړې جوړي پیسې موږ لرو چې ځان ته روډي واخلو نو فعلا نه پاره مې نه ونه اخشته سم نه ګل اخشته سم نه هغه په خوا شوقونه دي موږ سره ځکه زموږ زړونه ټول مات دي
د شي بي د ازادي رادیو خبري ټولګه
راسو اول مطلب ته یو شمیر اروپایي هیوادونو د افغان جنود زده کړو د ملي کمپاین یو 12 کسیزه پلاوی چې میرمنې هم پکې شامل دي کابل ته تللي او هلته یې له بیلابیلو طالب چارواکو سره د جنود زده کړو په اړه خبرې کړې دي د دې کمپاین ویاند حکمت الله حکمت ازادي راډیو ته وویل تر اوسه دوی د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا له دوو مرستیالانو او یو شمیر سرپرست وزیرانو سره کتلي دي نوموړی وایي دا پلاوی د اپریل په 14 کابل ته رسیدلی د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد به د دې راپور تر خپرېدو په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې. په همدې حال کې یو شمېر زده کوونکي وایي د زده کړو د خلاصون په برخه کې هر ډول لیزلې د هرکلی وړ دي. جزئیات په دغه رپورټ کې.
کابل ته رسیدلې له یو شمېر اروپایي هیوادونو د افغان جنود زده کړو د ملي کمپاین دولس کسیز پلاوی د افغان جنود زده کړو په اړه د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا له دوو مرستیالانو او د کورنۍ او بهرنیو چارو وزارتونو په ګډون له یو شمېر سرپرست وزیرانو سره کتلي. د دې پلاوي ویان حکمت الله حکمت وایي دوی هڅه کوي چې په کندهار کې د طالبانو له مشر ملا هبت الله خونزاده سره هم وګوري، خو په خبره یې لا نه دي توانېدلي.
تر ټولو مهمه موضوع د انجونو د ښوونځیو د تړلو او د هغه په اړوند باندې د پرېکړې د تغییر بحث ولو. موږ د ډیری مشرانو څخه دا ملاتړ ترلاسه کړی دی چې دا سیاست دایمي نه دی، دا سیاست موقتی دی. موږ پر دې باندې کار کوو چې څنګه کولای شو چې یو معیاري نصاب او یو معیاري محیط د شریعت په چوکاټ کې د خپلو اولادونو لونو لپاره تنظیم کړو.
د ویل طالب مشرانو سره په دې هم بحثونه وشول چې د امرسانی لپاره باید یو واضح تعریف رامنځته او زماني قید کې خودل شي، او د غشان باید په دې اړه پرمختګونه له خلکو سره شریک او په یو شمېر نورو مسایلو هم دوی سره خبري شوي. نوموړي د دغو لیدنو کتنو په اړه ډیر جزئیات شریک نه کړل. ازادي راډیو په دې اړه د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد هم وپوښت، خو د راپور تر خپرېدو مو ځواب ترلاسه نه کړ. د افغان جنود زده کړو د ملي کمپاین غړي وایي کابل ته رسیدلې د دوی پلاوی له یو شمېر افغان رون اند او د زده کړو د برخې له فعالانو جوړ دی چې میرمنې هم پکې شاملې دي. مخکې د دې کمپاین غړو ویلي وو چې طالبانو ته به د نجونو د زده کړو د بیا پیل په خاطر جرګه کیږي. د افغان جنو پر زده کړو د بندیز د لغوه کولو دا حد په داسې حال کې دي چې تازه د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینټ ویلي زده کړو ته لاسرسی هغه بنسټیز حق دی چې باید په ټوله نړۍ کې ساتنه وشي. نوموړي تیره ورځ په خپل ایکس په یو بیان کې له هغه آنلاین هشټیګ سره چې د تعلیم ازادۍ او تعلیم د ټولو لپاره تر عنوان لاندې پیل شوی د ګډون له کبله خوښي څرګنده کړې او ویلي دي چې د زده کړو د سیستم لمنځه وړل او یا پر هغه محدودیت لګول د منلو وړ نه دي. په همدې حال کې یو شمېر خزینه زده کوونکي وایي د زده کړو د خلاصون په برخه کې هر ډول هلې ځلې د هرکلی وړ دي. د کابل یوې اوسیدونکي چې د اتم ټولګي زده کوونکي وو نه غواړي نومې په راپور کې خپور شي. ازادي راډیو ته وویل
د نجونو د زده کړو لپاره هر ډول هڅې د هرکلی وړ دي. موږ غواړو تر څو پوهنتونونه خلاص شي د دې لپاره باید ټول افغانان سره یو لاس شي تر څو طالبان مجبور شي چې د نجونو پر وړاندې د ښوونځیو دروازې پرانیزي او موږ وشو کولای چې خپلو زده کړو ته دوام ورکړو.
د ختیځ کونړ یوې په کورناستې زده کوونکي چې دی هم نه غوښتل په راپور کې نوم واخیستل شي وویل
ښکاره ده چې هر ټولنه په هر هیواد کې زده کړې ډېرې زیاتې مهمې دي، که هغه د هلکانو لپاره وي او د جنکو لپاره. نو کومه اتحادیه چې له اروپا نه راغلې ده افغانستان ته او د جنکو د زده کړو په پار خبرې کوي، نو هیله مند یم چې دغه خبرې به مثبتې پایلې ولري او کوم حقوق چې زموږ نه اخیستل شوي دي هغه بیرته موږ ته راکړل شي.
د یادونې ده چې طالبانو پر افغانستان له واکمنېدو وروسته په تیرو څه باندې دوه نیمو کلونو کې د نجونو پر مخ د منځنیو ښوونځیو لیسو او پوهنتونونو دروازې بندي کړې. ډېرې ښځې له کار راګرځولي او په بېلابېلو نورو ټولنیزو برخو کې پرې محدودیتونه لګولي دي، خو له دې سره سره یې دا ادعا هم کړې چې د ښځو حقونه د شریعت په چوکاټ کې خوندي کړي. هغه ادعا چې افغان میرمنې او نړیواله ټولنه یې ورسره نه مني.
زه نه پوهېږم چې دوی ولې دا مکتبو ته اجازه نه ورکوي، که دلته چیرې زموږ سره حکومت یو غړی ناست وي زموږ پوښتنو ته باید جوابونه راکړي.
یو ښځه د اقتصاد د سیاست د اجتماع که دا خونه خدای ورکړی ده د اجتماع ورکړی تاسې ولې سلبوئ؟
که چیرې یو نجلۍ تعلیم یافته وي کولی شي چې یو نسل او مترقي ټولنه رامنځته کړي.
زنانه نه کولی چې دومره لیرې ځای ولاړ شي، دا د ښځې په کول د ټولنې څخه دا یو لاره ده چې د دغه لارې څخه ښځې کمرنګه کوي.
دا زما حق دی. د ښځو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث
دا خپرونه د دوشنبې په ورځ د ماښام له وو تر اتو بجو پښوندې بڼه له ازادي راډیو.
د راپورونو له مخې په ایران کې 15 زندانی افغانان اعدام کړای شوی دی. په دوی کې دوه ورونه دي. ایران د نړۍ له هغو هیوادونو دی چې هر کال پکې په سلګونو کسان اعدامیږي. د بشري حقونو ډلې وایي په ایران کې تورن کسان نشي کولای چې په آزادانه ډول مدافع وکیلان انتخاب کړي. تفصیل په دغه رپورت کې.
څلور افغانان د ایران په مشهد ښار کې اعدام شوي دي او یو په تبریز کې. د هال وحش وی پانه چې د بشري حقونو په اړه راپورونه ورکوي څرګندوي چې څلور افغانان د پنځشنبې په ورځ د وکیل آباد په زندان کې اعدام شول. راپور کې راغلی دی چې زمان طاهری، سلام طاهری، غلام قادر سامانی او ابراهیم نورزی د مخدر موادو په تړاو مخکې په اعدام محکوم شوي وو. دا وی پانه زیاتوي چې دا څلور کسان د چهارشنبې په ورځ له عمومي بند څخه انفرادي خونو ته انتقال شول او د پنځشنبې په سهار اعدام شول. د ایران د بشري حقوقو سازمان نن په راپور کې ویلي دي چې د ولی الله په نوم یو افغان د تبریز په مرکزي زندان کې د عمدي قتل په تور اعدام شو. د بشري حقوقو د دفاع تر اتیا ډیرو نړیوالو او ایراني بنسټونو یو اونۍ مخکې غوښتنه کړې وه چې د ملګرو ملتونو له جرمونو او مخدر موادو سره د مبارزې دفتر دی له ایران سره همکاري مشروطه کړي. دوی وای چې له ایران سره دی یوازې په هغه صورت کې همکاري ادامه پیدا کړي چې دا هیواد د مخدر موادو په تړاو له اعدامونو لاس واخلي. د بشري حقوقو د دفاع بنسټونو په خپل ګډ بیان کې چې د اپریل په لسمه یې خپور کړ ویلي دي چې په ایران کې د مخدر موادو په تور د اعدامونو په وړاندې په نړۍ کې لازم او مناسب خبرګون نه دی شودل شوی او رسنیو هم پر دغو اعدامونو خوله پټه کړې ده چې له امله یې په ایران کې د درې کاله پخوا په پرتله د مخدر موادو د جرمونو په خاطر اعدامونه اتلس برابره زیات شوي دي. د بخښنې نړیوال سازمان وایي په 2023 کال کې په ایران کې 8350 کسان اعدام شوي دي چې د وړم 2022 کال په پرتله نږدې 50% زیاتوالی شي. د بشري حقونو ډلې د ایران په محاکمو دا اعتراض کوي چې متهمینو ته په آزاد توګه اجازه نه ورکوي چې خپل مدافع وکیل وټاکي.
ازادي راډیو د بشري حقونو د ساتنې پلوي کوي.
پاکستانی چارواکي وایي چې په تورخم دروازه یې د بی اسناد افغان ناروغانو په تګ راتګ بندیز لګولې ده. په تورخم کې د پاکستان د بلټونو وفاقي ادارې اف ای ای مرستیال ډایرکټر ناصر خان د اپریل په 19 د ازادي راډیو مشال څنګه ته ویل حکومت نور هغه افغانان ناروغانو ته پاکستان ته د داخليدو اجازه نه ورکوي چې اسناد ورسره نه وي. نوموړي زیاته کړه چې د انساني خواخوږۍ په بنیاد یوازې هغه ناروغانو ته اجازه ورکوي چې په بیړنۍ درملنې ته اړتیا لري. جزئیات د فرات شینواری په دغه رپورت کې.
په تورخم کې د پاکستان وفاقي تحقیقاتي ادارې اف آی اے مرستیال ډایرکټر ناصر خان مشال ریډیو ته تصدیق کړی چې له بغیر سفری اسنادو نور افغان ناروغانو ته اجازه نه ورکوي چې په تورخم دروازه پاکستان ته داخل شي. دوی ویلي چې د انساني همدردۍ په بنیاد یوازې ایمرجنسي ناروغانو ته اجازه ورکوي چې بغیر اسنادو علاج لپاره پیښور روختونونو ته لاړ شي او تر اوسه داسې کومه مستقله پریکړه نه ده شوې چې هر افغان ناروغ به له بغیر ویزې پاکستان ته داخليږي.
پیشنٹس وبروز بن شوی دی فلال یہ صرف ایمرجنسی والے کم پیشنٹس دی ایمرجنسی 10 12 پیشنٹس اذروز انٹینڈ کی گی باقی چکم دین ولا پیشنٹس بند دی دی سے کلیئر پالیسی خونا اگر اچ ویزا اور کول دیا سب بیس پین رات لی
پو ترخم کی د پاک افغان دوستے رختون ڈاکٹران وای چ دوی لمڑے دی ایمرجنسی ناروغ طبی معائنہ کوی او بیا د صفر نقطے نا پ ایمبولنس کی دا چولو اجازه ور کوی. یو افغان وگڑے اسمت الله مشال ریډیو ته وایي چې په کار ده هر ډول ناروغ ته د بغیر پاسپورت او ویزه په تورخم د وختو اجازه ورکړل شي.
تورخم په بارډر باندې هغه ناروا کارونه شروع دي. ابل ورځ زما یو خپل فالج وهلې راغله د بغلان ولایت ده. تورخم کې یو شپې دوه کړي چا ورته اجازه ورنک هغه بیمار بیرته یو نو د بیمارانو د پاره ډیر سخت تا باید د پاکستان د چارواکو نه هیله کوو چې د الله په خاطر دغه بیماران باید را پریدي. هر قسم بیمار او باید په دې ویزو ورکولو کې اواری راولي چې څوک اپلای کوي ویزه ته باید هغه ته ویزه ولګول شي.
یو بل افغان وګړی لال خان وایي چې کوم افغان ناروغان له سخت خطر سره مخ وي نو یوازې هغه پرېږدي او جاري علاجونو لپاره څوک پاکستان ته نشي تلای.
ورنه بندي هډه ټکی دره پرېږدي چې مالکه کومه حالات کی عام مریض نشي راتلای. شکر والا به کین دره پرېږدي جاري علاج ته نشي راتلای. صبر کو الله تعالی ته صبر کو وسه هم نه رسیږي ویزه جمع کړي په کال کال ناراضي.
همدارنګ د مارچ په وشتمه نیټه پاکستان افغان ډرورانو لپاره د پاسپورت او ویزې شرط ختم کړای او دوی ته به په مئی میاشت کې مخصوص پروفارمې جاری شي او په دې به تګ راتګ کوي. د پاکستان وفاقی حکومت لخوا په تورخم باندې په 2018 کې د پولیس سمبالولو پالیسی عملی شوې او په دې باندې اوس د بغیر اسنادو چاته اجازه نه ورکوي چې تګ راتګ وکا. فرحات شنوارای مشال ریډیو خیبر.
لشخړو
ل اعتراضونو
ل بازارونو
ل لوبخالو
ل نړۍ
یونایټډ سټیټس سیکس ا مور سیکور.
خبرونه او راپورونه لمړی ل ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ.
ورزو خوست هلته د خوست له شیخ زاید پانتونه 15 ځوانان د تبل پوهنځي څخه فارغ شوي دي. شیخ زاید پانتون چې د افغانستان په لویو علمي مرکزونو کې راځي د خپل 15 کلن علمي بهیر په اوږدو کې د سلګونو ډاکترانو په ګډون 10,000 لیسانس فارغان ټولنې ته وړاندې کړي. د سرچینو د معلوماتو له مخې د افغانستان شاوخوا 9.5 میلیونه وګړي روغتیایي اسانتیاو ته لاسرسی نه لري او په لرې پرتو سیمو کې د مسلکي ډاکترانو شمیر ډیر ټیټ دی. جزئیات د نجیب الله لوخیل په رپورټ کې.
سرارېدی چې د شیخ زاید پانتون د تدریسي روغتون په فعالیدو سره د طب پوهنځي محصلانو لپاره د علمي زده کړو او نوې طبي ټکنالوژۍ سره د بلدولو اسانتیاوې ډېرې شوي. خود د محصلانو په وینا چې لا هم د اوسمهالو معیارونو د برابرو طبي زده کړو په برخه کې ستونزې موجودې دي. دا څرګندونې د شیخ زاید پانتون د طب پوهنځي د 2 دورې په فراغت غونډه کې یو شمېر محصلانو وکړي. یو تن فارغ التحصیل ډاکټر نصیر ګل مشال رډیو ته ویل
لکه مونږ یو غداغه کړه ستونزه دا غوا چې طب پوهنځي دا د باید لکه په انګلیسي وي چې کتابونه شو مثلا ریپرنسو دا ټول باید په انګلیسي وي. نو لکه دا چپټر سیستم لګ لګ موجود دا چپټر سیستم باید ختم شي.
په افغانستان کې د حکومتي پوهنتونونو په خوا کې محصلان د خصوصي سکتور دلوار زده کړو په مؤسساتو کې هم طبي زده کړې کوي. خود دې برخه د فارغانو اړتیا څومره ده؟ په اړه یو بل فارغ التحصیل ډاکټر عمران مراد وایي
په افغانستان کې لکه څنګه چې تیر کال سروې شوې په ټول افغانستان کې په هرو بهارو لزر مریضانو باندې تقریبا شپږ شهر وو ډاکټران نرسان او قابلګان افغانستان کې دي چې دا ډاکټرانو ډېره غټه تشه موږ ته محسوسوي او په پرمختللو هیوادونو کې لکه اروپایي او امریکایي هیوادونو کې په هرو لس مریضانو باندې یو ډاکټر هلته موظف ده.
د نورو بشري ټولنو په شان د افغانستان نیمایي وګړي هم ښځې دي چې هغوی هم د نارینه و پوشان په خپله د ښځو لخوا وړاندې کیدونکو روغتیایي خدمتونو ته اړتیا لري. په دې اړه یو بل فارغ التحصیل ډاکټر عارف شاه قاسمی وایي
متاسفانه ډېر خوابده یم هغه زموږ همسنفیانې ټولې پاتې شوې په دې خاطر باندې چې هغه د هیواد یو مهم کشر دی. لکه څنګه چې نارینه ډاکټرانو ته ډېر زیات ضرورت دی په افغانستان کې خصوصا ښځینهو ته همدا رقم ضرورت دی خصوصا په اطرافو کې ښځینه ډاکټران ډېرې کمې دي.
بل لوري ته د پوهنتون چارواکي وایي محصلانو لپاره د عملي زده کړو په برخه کې پرمختګونه شوي او د طب په ګډون به د ټولو پوهنځیو محصلانو لپاره په دې برخه کې شرایط او امکانات لا ښه شي. د پوهنتون علمي مرستیال سید اسماعیل روحانی وویل
د ټولو قدرمنو فارغینو څخه یې موږ غوښتنه هم دغه ده چې دوی په خپل ځای باندې توقف ونه کړي بلکې دوی لا تخصص ته لاړ شي ماستری وکړي دکترا وکړي تخصص وکړي. او دویم ده چې د شیخ زاید پانتون یو خاصه ازولي په ټوله ټولنه او سیمه او نړۍ کې وکړي.
خو شیخ زاید پانتون داسې مهال لزګون ځوان ډاکټرانو ټولنې ته وړاندې کوي چې په ملګرو ملتونو کې د ماشومانو د ملاتړ اداره یونیسف په خپل بیان کې ویلي چې په افغانستان کې شاوخوا 9.5 میلیونه وګړي په داسې سیمو کې ژوند کوي چې روغتیایي اسانتیاوو ته لاسرسی نه لري.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
د برخې ته مو بیا هم ښه راغلاست وایم. مینا شریف هغه افغان کیسه لیکواله ده چې د هنري فعالیتونو لپاره د کاناډا شورا لخوا د سکال ادبي جایزو ته کیسه په شاوخوا 2000 کیسو کې 9 غورو کې راغلي. دا کیسه شین ملمستون نومیږي چې په خبرې دی یوې کوچنۍ افغان جلی او یوې امریکایي خبریالی د اړیکې خواګه سرګندوي. میناوایی د افغانستان د خلکو د ژوند کیسې ځکه لیکي چې نړیوالو ترې ښه تصویر نه دی وړاندې کړی. زموږ همکارې سنا کاکړ له مینا شریف سره خبرې کړې او دا راپور یې پرې چمتو کړی دی.
د بین تقریبا 2000 نفر 29 نفره انتخاب کردن.
مینا شریف ده هغه افغان کیسه لیکواله چې د هنري فعالیتونو لپاره د کانادا شورا لخوا د سږ کال د جایزو ته یې کیسه په شاوخوا 200 کیسو کې 9 غورو کې راغله. دا سفر هم دلته نه تمامېدو، 15 غوره او بیا لومړی مقام. خو د مینې مزل پکې هم دومره و. نوموړی وایي دومره هم چې مخته ولاړه ورته ویاړ دی او ډیره هڅول شوې ده.
دا ما ته یوه لویه خبره ده او زه یې وهڅولم چې پرته له ما نور هم علاقه لري، او دا چې نه یوازې دا یې قبول کړه بلکې زه یې وهڅولم.
د مینې په خبره کومو کسانو چې دې سره په دې سیالۍ کې ګډون کړی ډېری داسې لیکوال و چې کتابونه یې چاپ شوي دي. جایزې ته د مینې لخوا کاندید کړې کیسه شین میلمستون نومېده چې نوموړی په اړه وایي.
دا کیسه دی وی وړی انجلۍ پاړه ده چې پلاری په مزار شریف کې بهرنیو خبريالانو سره کار کوي. دا جنۍ بیا له یوې خبريالې میرمنې سره ملګری کیږي، له بازار ورته ډالۍ اخلي او هغه امریکایي میرمنه ورته یو نیم انګریزي کتاب ورکوي او ښه اړیکه لري.
مینا وایي دا خبریاله بیا یو کتاب چاپوي چې معلومات یې له همدې جلۍ اخیستي، خو دا کوي چې بهرنیان چې څه لیکي خپلې ګټې په پام کې نیسي نه د افغانانو. نوموړی دا خبره هم کوي چې د افغانستان د خلکو په اړه تل یو منفي تصویر نړۍ ته ښودل شوی، په داسې حال کې چې په خبره یې داسې نه ده.
خبرونه چې اوري جنگ ښیي، جګرخونی ښیي، د افغانستان فرهنګ ډېر کم ویني،
ځوانان بسیار کم میبینند.
مینې تر اوسه د افغانستان او د خپل هیواد د خلکو په ژوند 15 کیسې لیکلي چې یو شمېر یې په ځینو مجلو کې خپرې شوي او هیله لري چې د امکان په صورت کې په کتابي بڼه هم چاپ کړي. هغه یو 14 میاشتنی و چې کاناډا ته ولاړه، همالته لویه شوه. بیا په 2005 کال کې د یو رضاکارانه کار لپاره افغانستان ته ولاړه، خپل اصلي وطن یې خوښ شو او بیا 15 کاله هلته اوسېده او د طالبانو تر بیا ځلې واکمنېدو پورې په بېلابېلو رسنیو کې کار وکړ.
دولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 شپږ میاشتې کېږي معاشونه نه دی اخیستې. مالیه وزارت سره کوم ستونزه لري؟ اعتذار ته زره خال کې
د سیان غالو شخ
پونده خزې ما غوا می مال می ټول می در بدر رسو.
ل اوریدونکو ته
د مون خپل ډیر ل بیا زادې راډیو نل دکړي دي ځان حقوق دي بل حقوق دي گاوه
په ساده او روانه جبه
او کچېرې میډال او چغلې نو ما د ازادې راډیو ته د سترو نور میډال ورکړي وای.
ازادي رادیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
ور بشو کابل ته په کابل کې د تازه ګلانو او زینتي ونو یو شمیر پلورونکي وایي چې بازارونه ساړه دي او کاروباریان له سقوط سره مخ دي. دوی ازادي رادیو ته ویل چې خلک د اقتصادي ستونزو له امله د ګلان او زینتي ونو اخیستو ته زړه نه ښه کوي او له همدې امله کاروبار د تیر په تیر نه دی. د ګلانو یو شمیر شوقیان هم وایي اقتصادي ښه نه دی او اوس د ګلانو د پیرلو په پیسو خپلو بچو ته خواړه اخلي. جزئیات په دغه رپورټ کې سره اورو.
په کابل کې د تازه ګلانو او زینتي ونو یو شمیر پلورونکي وایي چې سږ کال د پلور بازار سوړ دی او کاروبار یې د تیرو کلونو په څیر ښه نه دی. د کابل ښار په لسمه ناحیه کې د ګلانو یو پلورونکي زبی وایي چې د طالبانو له واکمنۍ وروسته یې کاروبار سوړ شوی دی.
امیر رژیم مو تغییر کړ،
له هغه وخت راهیسې چې نظام بدل شوی د تیر په پارتلا مارکیټونه ډیر خراب شوي دي. د زینتي او میولرونکو بوټو ارزښت خورا ټیټ شوی، د پلور کچه یې ټیټه شوی او ان ما فکر کړی چې دا کاروبار پای ته ورسوم ځکه پلور یې ډیر کم شوی دی.
قریب بود که ما هم سال سقوط کنیم بیخی می کاروبار ایلاک.
د تازه ګلانو او زینتي ونو یو بل پلورونکي غیب الله کریمی هم ورته خبره کوي.
نظر بس خار سال او فرار سال راکې نظر
د تیر دوه کلونو په پرتله څه کال کاروبار بیخی نشته. خلک ډیر نیالګی نه اخلي، ځنې کسان چې لوی باغونه لري هغه یو څه پلور کوي خو عمومي ستونزه د بیکاری د خلک ورسره مخ دي.
همیاس کې مردم کاروبار نه لاره.
په کابل ښار کې د ګلانو او زینتي ونو یو شمیر شوقیان هم ازادي راډیو ته ویل اقتصادي خنه دی او اوس د ګلانو د پیرلو په پیسو خپل بچیو ته خواړه اخلي. د کابل ښار یو سیدونکو محمد اسماعیل ازادي راډیو ته ویل
زه هر کال دی یو نوا خلت لاسو 15 شپاګه ونی نالول می وس سکل سره شمالي فارمونو ته ورغلم بس څنګه چې د نورو خلکو اقتصادي وضعیت خراب دی همداسې زمام خراب وس سکل متاسفانه تر اوسه پر نیم توانیدل
د کابل خار یو بل اوسیدونکو افندی ویل
آتا دی مړی جوړی په شمنګل لرو چې ځان ته روډي واخلو نو فعلا نه پاره مې نه ونه اخشته سم نه ګل اخشته سم نه هغه په خوا شوقونه دی موږ سره ځکه زموږ زړونه ټول مات دی
په افغانستان کې هر کال د پسرلی د موسم پر رسیدو سره د پلازمینې کابل په ګډون په بیلابیلو ولایتونو کې د ګلانو او زینتي ونو د پلور بازارونه ګرم وي خو بلورونکو وایي په ورستۍ او څو کلونو کې په خوانې خوان نشته
ورزون نورستان تالته په مرکز پارون کې د یو شت لوبډلو ترمنځ د غشي وشتنې سیالي د ودان لوبډلې په بریالیتوب پای ته رسیدلې چې بریالي لوبډلې ته نورو نغدي ډالې او یو سیرلای ورکړی دی په نورستان کې د پسرلی منیا وخترونو کې د غشي وشتنې په ګډون غنې دودیزی لوبي ترسره کیږي جزئیات په دغه ریپورت کې
د نورستان مرکز پارون او ټول ولسوالیو کې له پیړیو راهیسې د پسرلی منی او د اخترونو په څیر د خوښیو په ورځو کې د غشي وشتنې او نورې دودیزې لوبې ترسره کیږي چې تل ګټونکو لوبډلې د بولسونو او وروسته پاتې لوبډلو لخوا په ډول ډول ډالې وستایل کیږي د تیرو کلونو په څیر سکال هم د پسرلی وخترېزو سیالیو په نوم یوازې په مرکز پارون کې د غشو وشتنې د یو وشتلو ډلو ترمنځ سیالۍ ترسره شوې یا د سیالۍ د قومي شوراګانو او ځوانانو لخوا ترتیب شوې وي د پارون کلیوالي شورا مشر مولوی محمد موسی راشدی د ترسره شوو لوبو په اړه ازادي راډیو ته وویل
پارون مرکز کې پښکی کلی درې کلی دي او په شمول د نورو تقریبا دا غشی لوبه یو وشتمنو ترمنز دا اختریز او دا امنیت او سولې په نامه دا لوبی لاری تا چول شوی او دا کلیوالو او دا شورا د خوانه وادان په نوم باندې او ټیم دا جام وګټل نورستان کې په سډیر نوم لري نو په سو ور سره نور نغدې نامات ورکړې شو نو
هغه وای ک چې هم چې پر لپسې باران د لوب ولیدلو ته د راتلونکو کسانو پشمیر به داغې زکړې و خو بیا هم لوبي په خ ډول او د امنیت په فضا کې ترسره شوې
پنځو پورې نور لوبیا مو یو د منډو لوبي او یو د غشي نخې اشتلو لوبو یو د غشي لری اشتلو لوبو یو د کانی ارتولو او وزنی کانی ارتولو لوبو او بل د سترګو پټولو سره یو صاحب پورې چې څوک ضرورت سي دغه لوبي کلیوالو لوبي نورستان کې خصوصا د غشي لوبي مینوال ډیر دي نو دغه لوبه په پسرلی د اختر نه دویم ورځ نه شروع شوې اوس پای ته ورسیده
په یاد ولایت کې د سرپرست حکومت واک لاندې ملي راډیو تلویزیون هم په خپل فیسبوک پاڼه او واتس اپ ګروپ کې د دغلو بو پای ته رسیدلو او بریالي لوبډلې ته د ډالې ورکولو خبر نشر کړي دي د خلکو په وینا چې یادې لوبي ورته ل پیړیو په میراث پاتې دي او په تر سره کولو کې لیوې خو خپل دودونه ژوندۍ ساتي او لبل پلبي د ساتيري وسیله هم ده
ستاسو ل پیغامونو
السلام علیکم عبد المنان غزای د زابل ولایت د شمرزول ول صالح صاحب تاسو کار کوم کوم کو سلام وایم بعد سلام وروره دا موږ سوال چې دا چې کوم پیدا نه وزر څه جوړ کړي او څه د ولایت د تابع نه کار پر فایل کړی در نو د شمرزول ول صالح مرکز لپاره څه دغه دی دا شی دی او منځله تر وتلې دی دا ټول د تو بو سلا بو د غشار یولو نو ما مسول چې الله کو سره پیدا نه وزر د دفاع ولایت خدای هله چې دغه د تو ورغه دی جوړی کی او بل دلته د منځ کا کړي سخت زمي او بارانونو سیل دی د منځ کې خلک ډیر سم تجربه سوي دي دا موږ د خوښ له بهر مه مشاتو څخه چې دلته راځل شي او راشي د خلکو سره کومک وکړي یو جهان مننه
سلامونه او احترامات د ازادي رادیو درنو او محترم کارانو ته د تیر په سیر د افغانانو یو شکایت د بریتانیا د یو خصوصي کمپنۍ EGI GPT QT4 په نامه باندې یو خصوصي کمپنۍ و چې د تیر څو میاشتو راهیسې په افغانستان کې د انلاین کاروبار په نامه فعالیت کوي او افغانانو هم د خپل بیکاری او بیروزګاری له وجې سلګونو میلیون ډالر چې درلودلې په قرض په هر ډول باندې د سیستم ته ورواچول خو متاسفانه د تیر دوه هفتو راهیسې دا سیستم مطلق په افغانستان کې بند شوی دی او متاسفانه مطبوعات هم په دې اړه باندې هیڅ راپور نه ورکوي چې د نوموړي کمپنۍ چې د برېټانیا د حکومت سره په رسمي ډول راجستر ده تاسو پوښتنه ځینې وکړي او ځینې وغواړي چې ولې د افغانانو شتمنۍ سره دا ډول لوبې لوبانه او ماشومانه چلند کوي. متاسفانه دغه کمپنۍ په نورو هېوادونو کې هم فعالیت لري، هلته یې فعالیت ټول روان دی، یوازې افغانستان کې خپل فعالیت چلوي او د افغانانو پیسې د ځان سره ساتلي دي. مننه ازادي راډیو.
ستاسې پیغام، ستاسې نظر.